Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده چې ورسره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان اجرایی رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر میاشتې 6 په پیل کې خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز وکوت. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو بیا د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپایي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له وسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. عبدالله پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د دې غونډې له پای ته رسیدو سره سم په دې غونډه کې د افغان هیات د خبرو لنډیز لیکلی. ډاکټر عبدالله ویلي چې د پاکستان دوه مخي لوبي او له طالبانو ملاتړ د هغوی د بیا ظهور لپاره زمینه برابره کړه. شغلی عبدالله ویلي وسلوال طالبان اوس کمزوري سوي او زموږ د ځواکونو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نهم دور د کاناډا په کوربتوب د دوو ورځو لپاره جوړ سوی و چې له افغانستانه اجرائیه رئیس عبدالله او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونۍ مخکې ورباندې ډله ییز برید سوی و وکوت. جمهوري ریاست له شمشاد ټلویزیون د ولسمشر غنی د لیدنې معلومات او عکسونه پر خپله رسمي ټویټر پاڼه خپره کړي. د ولسمشر په حواله لیکل سوي، نن ماښام شمشاد ټلویزیون ته ورغلم او د دغه ټلویزیون له کارکوونکو سره مې وکتل. سره له دې چې پر دوی واشانه برید سوی و، خو د خپلې دندې د مخته وړلو لپاره غښتلې اراده لري. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پر شمشاد ټلویزیون په برید کې 3 وژل سوي او شاوخوا 6 نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پر سرکڼو ولسوالۍ پرون 4 راکټونه ویشتل سوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نسته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې په خاصه توګه له شلتن درې د وروستیو راکټي بریدونو له کبله 2500 کورنۍ وتلي. د شلتن یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لا کې ګوتای چیلی دی بدل پلی کې زما څاروي وشتلی دی زما کورې و جاړ کله ری ما شومان می زخمین شوی دی بس وس مګ راغلی و دی غواده ساګی ډاک تم پنا راوړ د خپل خپلوانو کا
که څه هم پرون له یو ډله بي ځای سو کورنوي سره مرسته وس و خو دی له افغان حکومت څخه غوړي چې د پاکستان د راکټي حمله مخه ونیسي. تیره اونۍ د کونړ پر سو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګیدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بالمثل عمل امر وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سپایي پاسداران انقلاب پیاوړي ځواک یو قومندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه د سپایي پاسداران ډلې دا قومندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت یې پر غاړه درلود د پنجشنبې په ورځ د عراق پولې ته نږدې په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د ایران دفاع پریس ویپانی چې د دغه هیواد له پاوت سره اړیکې لري راپور ورکړی چې خیرالله سمدی لومړی ټپي و، بیا یې سا ورکړه. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې څه باندې 1000 کسان چې په هغوی کې ایرانیان، افغانان او پاکستانیان شامل دي او په سوریه کې د ایران لخوا ګمارل سوي به وژل سوي دي. د عربي اتحادیې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانی شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې په داسې حال کې سره جرګه شول چې د سنیانو په رهبرۍ د سوریه عربستان او د شیعګانو په رهبرۍ د ایران ترمنځ د لبنان پر سر او په یمن کې د روان شخړې له کبله کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د عرب لیگ پرونی غونډه کې د ایران کړنو ته په اشاره سره وویل ديران د تاوتريخيانو کړنو پر وړاندې هر ډول نرم دریض هغوی د خپلو کړنو دوام ته هڅوي، نو باید د یو بل تر څنګ ودرېږو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وختي د ایران رسنوي ته وویل د سعودي عربستان د رژیم په څیر هیوادونه د نفاق اچونې او اختلافاتو هڅه کوي، خو دوی به له جلاوالي پرته هیڅ ګټه ترلاسه نه کړي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمل شارګوټي بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. د لبنان المنار ټلویزیون هم چې په حزب الله پرې تړلی ویلي چې داعش سختریزو په البو کمل شارګوټي کې ماتې خوړلې ده. د البو کمل شارګوټي په نیولو سره د داعش سختریزي وسلول د سوریې په څو محدودو کلیو او د دشتې په ځینو برخو کې پاتې دي. د ډلې په تر یوه کال کې د خپل اعلان کړي خلافات زیاتې سیمې د سوریې پوځیانو دغه راز هغو کرد او عرب ځواکونو ته پرېښودې چې امریکا یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي د داعش اکثرو وسلوالو سیمه پرې ایښې او د البو کمل شرګوټي شاوخوا جګړه روانه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتي غونډې کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي.
مهمه ده چې ناتو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغه پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي.
په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو مقاماتو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاورې ته داخل شوي.
دیار لاسو او دریاتی اوم کال نه را په دی خوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو، هلته اوس ځای په ځای دي. چاته اجازه نه ورکوو چې یو خطوه یو ساندی هم د ډیورن کرښې نه دیخوا داخل شي.
د سیمې په راپورونو کې اوري چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قمندان په سوریه کې وژل شوی دی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړې دي. د هالیفاکس نړیواله امنیتي غونډه پرون پای ته ورسېده. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ناټو له سرمنشي د کاناډا له دفاع وزیر او د امریکا د ستراتیژیک ملاتړ له عمومي قمندان سره په خبرو کې د افغانستان سره د لا زیاتو امنیتي همکاریو دوام ټینګار وسو. تفصیل د سپی ولستانګزی پر راپور کې.
افغان حکومت وی د هالیفاکس د نړیوالې امنیتی غونډې په نهم دور کې افغان چارواکو په یو لړ مهمو مسایلو له بهرنیو چارواکو سره خبرې کړې دي. د هالیفاکس په نړیواله امنیتی غونډه کې د افغان پلاوی مشري اجرائیه رئیس عبدالله کوله. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل اجرائیه رئیس د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ او د کاناډا له دفاع وزیر هرجیت ساجن سره په لیدنو کې له افغانستان سره د ناټو سازمان او د کاناډا د همکاریو په دوام خبرې وکړې.
افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا له دفاع وزیر او همدار از ناټو سرمنشي سره کتلي دي. اجرائیه رئیس د امریکا د ستراتیژیکو عملیاتو قمانداني له مشر سره هم ناسته درلودله. ملاقاتونو کې تمرکز د ناټو او کاناډا له ادرسه د افغان ځواکونو پر ملاتړ باندې، همداراز له افغانستان د باندې د تروریستانو پر پټنځایونو او منځایونو باندې بحث وسو. نو مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي تر څو دا خطر له منځه ولاړ شي.
د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نه هم دور په کاناډا کې د دوه ورځو لپاره دوام وکړ. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت ساجن د هالیفاکس غونډې له ترسره کوونکو مننه وکړه چې د څه باندې 350 مشرانو او کارپوهانو سره د نړۍ پر روان دفاعي او امنیتي ننګونو بحث ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پرون یکشنبه د هالیفاکس غونډې په پای ته رسیدو سره په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې غونډې په لړ کې د افغان پلاوي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی عبدالله وویل د هالیفاکس په غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له طالبانو د هغوی په ملاتړ خبرې وکړې. افغان اجرائیه رئیس همداراز ویلي که څه هم له طالبانو ځینې بهرني هیوادونه ملاتړ کوي، خو افغان پوځ به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه جاري وساتي تر څو دا مخالفین بشپړ مات شي یا سولې ته غاړه کېږدي. پاکستان د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي هیواد یې له تروریستانو ملاتړ نه کوي. عباسي دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو په غبرګون وکړي چې ویلي وو که پاکستان د تروریستانو په وړاندې اقدام نه کوي، امریکا به په خپله ګام پورته کړي.
ومردل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د سختریزو پر پټنځایونو خبرې کړې دي. دغه غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني ځواکونه د افغانستان قلمرو ته داخل شوي دي. دوی په یوه غونډه کې وویل چې پاکستاني پوځیانو پر ډیورند کرښه اغزن سیم هم نه دی تیر کړی. شاه محمود شینواری او نور تفصیل.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل د یک شمه پورس په یوې خبري ناسته کې هغه ادعا وی چې د ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونو مخې ته کړی او یا هم پر دې کرخه پاکستانی ځواکونو اغزن ترتیر کړی په کله کړت کړی او په خبره یې د دې چارې د ترسره کېدو لپاره به هیڅ اجازه ورنه کړی.
چې ډیر خلک وایي چې 15 میاشتونه را په دې خوا شپږ میاشتونه را په دې خوا پاکستانی ځواکونه د ډیورند کرغړنې کرخه نه دی پاتیر شوی. مخکې مم درته ویل بیا هم را دوم شپږ میاشتې نه تقریبا دیار لاساو دریاتی اوم کان را په دی خواچ په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای و الته وز ځای په ځای دی. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوه یو سانتی هم د ډیورند کرخنه دی خوا داخل شي.
نوموړي ویل یوازې د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پورې اړوند د ډیورند په کرخه پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د خپل پوسټو ترمن اغزن تار تیر کړي چې هغه هم لتیر درې ورځې راهیسی ولاړ دی.
د سپینه بار په ساحه کې هغه د خپل د پوسټه د امنیت لپاره د پوسټو نه یو پوسټ نه تر بل پوسټه پورې دوی هڅه کوي چې هلته اغزن سیم نصب کړي چې کار جریان درلود. درې سلو ورځې کېږي چې کار توقف شوی. همداسې د کونړ ولایت د ناړۍ په ولسوالۍ کې دوی تصمیم درلود چې دلته اغزن سیم نصب کړي خو د هغوی کار اوس هم توقف شوی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسونو د ډیورند کرښې په سر قرباني ورکړي او په دې اړه پریکړه یوازې د ولسونو حق دی.
په دغه برخه کې موږ د خپل مرکزي حکومت نه زموږ هیله غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي ډول باندې وڅېړي. هم د پاکستاني حکومت سره هم داخل د افغانستان کې چې دوی خپل هغه دریځ دوی باندې څه اتهامات یې هغه باید دوی رد کړي.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي ځواکونو مسؤلینو وروسته له هغه د ډیورند په کرښه د اغزن تار د تیرېدو خبره رد کړه چې دوه ورځې مخکې د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت رسنوی ته ویلي وو چې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي او د ډیورند په کرښه یې اغزن تار تیر کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د سهار 8:14 سوې د افغانستان ولسمشر وی د افغانستان د لرغون پوهنې نقشه څېړنې او ارزونې ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی چې پرونې پاره کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغون پوه احمد علي کوهزاد علمی او څېړنیز سیمینار ته وینا کوله، ویل چې د مرحوم کوهزاد لمړینې وروسته د لرغون پوهنې علم ډېر بدل شوی دی. وصل وسال تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوزاد آثار او څېړنې ډېر لوړ ارزښت لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوزاد علمی او څېړنیز سیمینار ته وینا کوله، وویل چې د مرحوم کوزاد له مړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وڅېړل شي. ښاغلي غنی وویل مرحوم کوزاد یو ملي فکر وو او د افغانستان د ملي هویت ټول اړخونه په خپل اثرو کې په خټوګه سیړل یو لسته وړاندې کړی دی.
د مالی نظر نه بهترین کلمه دته د ملي متفکر کلمه. ملي متفکر ځکه چې دا یو د ملي هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کار وکړ. دوی تاریخ ته د مشخصه وړ
د ولسمشر په خبره له کوهزاد نوراندې د افغانستان لرغونی تاریخ افسانه وو، خو له کوهزاد نوروسته د تحقیق او څېړنې استناد دی. ښاغلي غني وویل د مرحوم کوهزاد هغه فرضیه چې په اغلب ګمان د نظام او دولت جوړونې لومړنی زنګو ده که ثابته شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغونپوهنې ته به بدلون ورکړي. ښاغلي غني دا هم ویل چې په هیواد کې د لرغونپوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره پکار ده چې له علمي مراجعو یو پلاوی وټاکل شي او د لرغون پیژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغې تحقیق وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان له علوم اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوزات ټول آثار یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپاره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوزات د آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. له ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د کوزات سپړنې او علمي کار د آریانا او تاریخي خراسان په دننه کې د اوسني افغانستان ټوله خاوره او جغرافیایي هستي په ځان کې منځالي او د یوې تاریخي فرهنګي تېروتنو غلاو او کالانګرو سپیناوی کوي چې د ځینې ګاونډیانو نظیرې زموږ د هېواد پر تاریخ او ملي ویاړونو باندې تحمیل شوي دي.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکی او لرغونپوه احمد علي کوزات په 1200 مریز کال کې وزېږېد او په 1322 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي له ځانه یو شمېر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ په رڼا کې، لخکرګا، افغانستان په شاهنامه کې، غرغښت، د بامیانو لارښود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوي پر ځای پرېښودل.
ځینې څېړونکي او تاریخ لیکونکي د علامه احمد علي کوهزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپینوي لپاره ډیر اغیزناک او له اهمیت څخه ډک ګڼي. له 1990 میلادي کال راهیسې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې ماشومان پکې په بد وضعیت کې دي. دوی شاقه کارونه کوي، په ناامنو سیمو کې مرجوبله ور اوړي او زیاتره یې زده کړه هم نسي کولی. دا تو بجو په خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان پر وضعیت او ستونزو ځانګړی پروګرام خپریږي. اوس نوریاس نوری د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
کاناډای ګلوب ان میل ورسپانې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي طالبان باید له رامنځته کېدونکو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. عبدالله چې د کاناډا په هالیفاکس کې په امنیتي نړیواله غونډه کې ګډون کړی و وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دې باور دی چې یوه روغه جوړه په دې پورې تړلې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او زیاته کړي چې حکومت په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې او هڅه یې کړې چې طالبان په دې متقاعد کړي چې خبرو د میز تر شا کښېني. د ګلوب ان میل ورسپانې په لیکنه عبدالله دغه راز ویلي چې که طالبان د سیاسي پروسې لاره خپله کړي د ده په باور خلک به د دې اقدام هرکلی وکړي، خو دی په دې هم پوره باور لري چې ټول خلک د دوی مفکورې نه خوښوي. د حکومت اجرایي رئیس له طالبانو سره د سولې د امکان خبره په داسې حال کې کوي چې دې ډلې په وروستیو کې حملو ته زور ورکړی دی. عبدالله دغه راز په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه هم په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو د دوام یو مهم عامل وباله او ویل چې دغه امن ځایونه باید له منځه ولاړ شي. بریتانوي ګارډین ورسپانې بیا په افغانستان کې د ملیشو د احیا کولو په اړه یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې ملګري ملتونه د افغان ملیشو د احیا کولو لپاره د امریکا لانجمن پلان ته اندېښمنه ده خپور کړی دی. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د خپلو مخ په کمیدونکو امنیتي ځواکونو شمیر زیاتوي، د امریکا پوځ د سیمه ییزو ملیشو په اړه هغې لانجمنې حل لارې ته مخه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې د ناارامیو او ظلمونو مسؤولې بلل کېږي. د ګارډین په لیکنه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مرستندویانو د دغسې پلانونو په وړاندې خبرداری ورکړی او هم یې د دې هڅه کړې چې افغان ولسمشر په دې متقاعد کړي چې په دې اړه د امریکا وړاندیز رد کړي. دوی ویلي چې افغان محلي پولیسو ته ورته نوې ملیشې چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو او په کلیو کې د ګډوډیو د رامنځته کولو له پلوه بد نوم لري کولی شي مرکزي حکومت لا کمزوری کړي. د ګارډین په لیکنه که افغان ولسمشر دغه پلان منظور کړي د افغان ملي اردو د سیمه ییز ځواک په نوم دغه ځواکونه چې دنده به یې له خپلو سیمو ساتنه وي او د سیمې خلک به یې ډلګیو کې استخدامیږي په لومړي سر کې به د زرو سړو څخه جوړ یو امتحاني ځواک رامنځته شي چې وروسته به شمېر تر 40,000 کسانو پورې ورسیږي. په دې اړه په هغه وړاندیز کې چې ناتو په خپلو سفارتونو ویشلی ویل شوي چې دغه ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې د افغان ملي ځواکونو لخوا تصفیه کیږي او پکې نظم او قانون جاری کیږي. خو ګارډین لیکي یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشې به رقابتونو او تربګنیو ته مخه کړي او ګرانه به وي چې هغوی کنټرول شي. د ورځپاڼې په وینا افغان ملي پوځ چې د دغو ځواکونو د څارنې مسؤلیت به لري په خپله په اوس وخت کې له یوه کمزوري مشرتابه څخه برخمن دی.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوریده. خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتی بڼه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واوري. ادرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم لرو. تاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. خو اوس یو بهرنی مسله څېړو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قمندان په سوریه کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. ایرانی رسنیو ویلي خیرالله سمیدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت پر غاړه درلود، له عراق سره نږدې په البو کمل شارګوټي کې وژل سوی. اخوا د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې له ایران څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د خپلې تاوتریخجنې کړنې بندې کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د ایران د سپاهي پاسداران ډلې یو قومندان خیرالله سمدی په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس دولتي خبري آژانس د سمدی د وژنې په تایید سره ویلي چې د سپاهي پاسداران ډلې دغه قومندان په سوریه کې د یوې پوځي ډلې مسؤلیت په غاړه درلود. سمدی د نومبر په 14 د سوریې په البو کمال ښار کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی و، خو ایران پرون دا خبره تایید کړه. د ایران سپاهي پاسداران ځواکمن پوځ د سوریې په 6 کلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ او په ګټه جنگیدلای دی. د ایران دفاع پریس ویب پاڼې چې دغه هیواد له پوځ سره نږدې اړیکې لري وویل خیرالله سمدی د هوان د لګیدو په سبب لومړی ټپي و او بیا یې ساه ورکړه. دفاع پریس قمندان سمدی د حرم مدافع بللی هغه لقب چې په سوریه کې ایرانی پوځیانو او د سپاهي پاسداران ډلې نورو شیعه عسکرو ته کارول کېږي. ایرانی رسنیو پرون د قمندان سمدی او د سپاهي پاسداران د خاصو ځواکونو قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی په بهر کې اخیستل شوی ګټ خوانی عکسونه خبره کړل. د ایران د سپاهي پاسداران د یو قمندان د وژل کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د عربي هیوادونو د اتحادیې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیړنۍ غونډه کې هغه څه چې دوی د ایران تاوتریخجنې کړنې بولي وغندلې. د عرب لیگ سرمنشي احمد ابوالغیت په پرونۍ غونډه کې وویل
لقد استمعنا جميعا الى تصريحات الرئيس الايراني المرفوضه والمست
موږ ټول د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني توند خبري واوریدې چې ګواکې دا نام ممکنه ده چې له ایران پرته په عراق، سوریه، لبنان، شمالي افریقا او فارس خلیج کې جدي ګامونه پورته شي. موږ دا له غرور ډکې بیتوله او کرکجنې خبرې غندو او له ایران غواړو چې د عربي هیوادونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر هم پرون په غونډه کې د ایران په اړه توندې څرګندونې وکړې او وی ویل هیواد یې د ایران د تاوتریخجنو عملونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي او د ځان د امنیت د دفاع لپاره به د ایران په وړاندې هیڅ عمل ونه سپموي. جبیر زیاته کړه د ایران د سیاستونو هر ډول دوام به موږ وهڅوي، نو د دې خبره باید سره یو شو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
او سم د یو داسې حساس مایکروفون د جوړولو په اړه د ساينس پوهانو هڅې چې د جولات زالو ته ورته لباریکو ترونو پکې کار اخیستل سوی دی. اسمت فاروان
ساینس پوهانو د جولال خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوئنسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاری ښه فلتر کوي. د جولاتالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک، جین درملنې، فضایی تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساینس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولاله تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو دغه راز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پردې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویښتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډېر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
وبجه او 25 دقیقې کډون کړي دا هم د خبري مجلې مهم خبرونه په لاندو کې. د افغان حکومت اجرایي رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دومي سیاست او لوسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبري کړې دي. دغه دوه ورځنی غونډه پرون پای ته ورسیده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې ور باندې د لیز بریټ سوي وکوت. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکونکو کې ځکه ستایل چې د په باور سی تروریستی حمله اراده نه ده ماته کړي. په دې حمله کې د چارواکو په حواله درې تنه وژل سي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سي. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره یو ور بیا د کونړ پر سرکاڼو ولسوالۍ پرون د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. امنیت قمندان وایي چې پر سرکاڼو ولسوالۍ څوارلس راکټونه لګېدلي. د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پازران انقلاب پیاوړي ځواک یو قمندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایراني رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه چې د سپای پازران دلې دغه قمندان خیرالله سمدی چې د وی پوزي قطعي مسول وو په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د عربي اتحادیه یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبناني شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر پلازمینه قاهره کې سره جرګه سول او دستوري دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبري اجانس راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د بو کمال شارګوټی په بشپړ ډول تصفیه کړی دی. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ.
د ژوند رنگونه
زمونږ زبیح الله دی. په یو اتحادیه کې ما شاګرد یم.
د چی شي په اتحادیه کې؟
د بربرۍ.
بربرۍ خو د بربرۍ کارونه خو واقعا د ډیر لوی مسؤلیت نه خالی نه دي، ځکه چې لوی مسؤلیت لري. کله کله شوي چې وسایل ورک شوي دي، بار ورک شوي.
او ډیر د سپېښې کېږي په هفته کې. خو دوی پېښې یوه پېښه حتمام راځي موږ ته. په دې خاطر چې مثلا زمونات شخصي خلکو کدای دولت په غوړه وای د کسی ونه کړي. اوس یو زمونات مثلا شخصي نفر دی، زمونات کو چې د موټر مثلا غلا نه کو، د چبار نه بروي، د ترافیکی پیښه نه کو، د تښته نه کو.
یعنې د جنجالونو سره بیخي عادت یې. نور ورځ جنجال
کیږي. نور جنجال شته دی.
بیا څنګه حلوي دا؟
بیا نو د موټروان سره چې کوم موټروان وي مثلا یا تښتان وي، د مال د غوسه مثلا کینی راځي، د غوسه سره کو بده و بیا علی کی
توان په تاسو ډیر راځي.
توان په هم په موټروان راځي، هم په صاحب د مال باندې.
نو تاسو باندې راځي؟ تاسو په کوم ځای؟
نه موږ مثلا دریم نه کاسي.
تاسو فقط جرګه کوي؟
جرګه.
او کله راځي شوی دی چې د کیسه ډیره لوي شوی دی، تاسو هم په کې پولیسو تتللی یو خو یې تتللی دی؟
هر ورځ موږ غوسه کیسه کوي.
خب پولیسو ته زیاره ورځ خانو بیا د ماموریتونو خو اکثره تاسو ډیر عادت
یې. موږ په پر بخش نه دی، موږ جدا بخش یو، شخصي کار دی. کله مثلا چې ضمانت موږ کو دولت موږ کار نه لري، هغه خو یې چې ما یې کا
خو چې هغوی که در باندې عریضه وکړي نو بیا خو بل ته ځای مجبوري.
بیا خو مجبوري چې لاړ شو، درې موضوع مربوط یو، مجبوري چې لاړ شو.
کله کله پولیس پیسې نه اخلي در نه؟
امکان لري شاید.
خا خا
زه کار نه کړم، هغه رئیسان دی وینه. هغه یې
خا خا ته په کې یو ټیټ څوکۍ ډیره مننه. ډیره مننه.
دا د ژوند رنگونه دا خبری مجله تر اونیمو بجو دوام کوي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
ما پیغام دغه د غزنی د صبر پر لار باندې دغه کوم سفرین چې دغه واورې د کبره سمستراجې پر دغه نه باید دولت سره ګرځي، باید یو لار سره برابر کړي. نو کوم دا پیغام ورسېږي؟ ډېر مننه به مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زاجما مزار او تک د سرپل ولایت وسیدم کې تخمینا تقریباً دغه خلق بے سر پنا دی د سوخ شي نه لري د خوراک شي نه لري چنتا کو کمپل شي نه لري کچنیان په یخ کې تر سهاره پورې ناستی خو خبره دغه ده چې باید د دغه خلکو سره څه کومکونه وشي چې دا خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تېری.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
ونیمه بجې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستار فروغ نه واورئ. مهرباني.